یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل او د راپورونو له مخې پر لکتر لګه وو ښارونه توغندي لګېدلې دي په دغو ښارونو کې پوځي اډې او نور پوځي تاسیسات په نښه شوي او روسي چارواکي وایي د ملکیانو د اوسېدو پر ځایونه یې بریدونه نه دي کړي دا بریدونه څو ساعته وروسته تر دې پیل شول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات اعلان کړل په دغه پروګرام کې به ډېره برخه په همدې مطلب باندې راپورونه او مرکې واورئ د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپله افغانستان ته راځي دغه وزارت پرون ویل په تیرو دریو ورځو کې 5500 تن افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولتن وایي که اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ممکن امریکا هم په پیروي ورته کار وکړي خو دا به یوه ستره تېروتنه وي د طالبانو حکومت تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی بولتن له امریکا غږ سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتنه له ستراتیژیک او اخلاقي نظره تېروتنه وبلله د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ د پروګرام په منځ کې دا مطالب اورئ روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل
مونږ پرینیته ریشنیه او پرویدنی سپیشالی وایننی اپراسی
پوتین او چې ویلې خاص پوځي عملیات پیل کړی دي د طالبانو یو مخالف ډلې ملي مقاومت جبهې ویلې دي چې پراخ پلانونه په پام کې لري خو وینه ویل چې څه اقدامات بکوي طالبان بیا څه وایي
دا سیستمونه نه هیڅ کومه ده موږ ځواکونه په ټولو ساحو کې متوجه دي او پلاوري ځواکونه مو تنظیم کوي روزلی او
نور مطالب هم درته خبره کوم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابر شده پروگرام اول مطلب ده روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل د راپورونو له مخې لکتر لګه پر وو ښارونو یې توغندي لګېدلې دي د همدغې موضوع د نورو جزئیاتو همدارنګه ده چې څه غبرګونونه یې پارولي دي ور به شو په دې اړه باندې له احمد شیبره به تازه جزئیات واورو مهرباني
مننه لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه روسیې نن سهار وختي د اوکراین په خاوره بریدونه پیل کړل او د راپورونو له مخې پر لږ تر لږه وو ښارونو توغندي لګېدلې دي البته دا لومړني راپورونه دي د اوکراین حکومت وایي چې اته تنه وژل شوي دي او شای تلفات تر ډېر زیات وي او د دوی د راپورونو له مخې نه تنه تر اوسه پورې ټپیان شوي دي د اوکراین په کومو ښارونو چې توغندي لګېدلې دي په دغو کې پوځي اډي او نور پوځي تاسیسات په نقشه شوي او روسي چارواکي وایي د ملکیانو د اوسېدو پر ځایونو یې بریدونه نه دي کړي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن سهار په خپله وینا کې دا خبره هم وکړه او اشاره یې دې ته وکړه چې د اوکراین ټول پوځیان باید وسلې پر مځکه کېږدي او خپل کورونو ته ستانه شي دا بریدونه څو ساعته وروسته تر دې پیل شول چې پوتین د عملیاتو اعلان وکړ د روسیې د حملې سملاسي له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوې دي د امریکا سی ان ان تلویزیون راپور ورکړ چې روسیې ځواکونه د مندري شهر او د سل لارې اوکراین ته ننوتلې دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بنن د تلویزیون لارې په دې برخه کې خپل وینا وکړي او په خپل وینا کې به په دې ارتباط خبري وکړي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتيرش په یو ټویټ کې له روسیې وغوښتل چې خپل ځواکونه د انسانیت په خاطر د پوینا له اوکراین څخه وباسي ګوتيرش په دې پیغام کې ویلي د اوسنیو شرایطو کې زه خپل دا خبره کوم چې ولسمشر پوتین د انسانیت په نوم خپل ځواکونه روسیې ته ستانه کړه دا مناسبه باید همدا اوس هوس خوار شي د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون په یو ټویټ کې پر اوکراین د روسیې بریټ غندلې دی ماکرون ویلي دی چې روسیه باید ډیر ژر خپل نظامی عملیات ودروي ماکرون څرګنده کړه چې فرانسې د اوکراین او د اوکراین له خلکو سره ولاړه ده او له خپل متحدینو او شریکانو سره کار وکړي چې جګړه پای ته ورسی د جرمني دفاع وزیر ویلي چې له روسیې سره ډیالوګ ناوخته نه دی او ټینګار کړی چې ناټو او اروپای ټولنه د ماسکو له خوا د نړیوالو قوانینو د شدید نقص په وړاندې سره یو موټی دی د جرمني دفاع وزیر کریستن لامبرخت په یو بیانیه کې ویلي دي دا په خاص ډول اوس رښتیا ده چې د اتحاد په شمالي برخه کې زموږ متحدین زموږ په بشپړ ناتړ اعتکا کوي. او نور عکس العملونه هم راغلي دي، خو د چین عکس العمل سخت نه دی، د ځکه چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي باور لري چې د ټولو خواو قانوني امنیتي اندیښنو ته باید درناوی وشي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هوا چیننګ لشه به مخکي دا خبره وکړه او د یو بهرني خبريال دا خبره رد کړه چې په اوکران کې د روسیې هیڅ مداخله نه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویل چې ټول لوري باید وضعیت پسې کړکېچن نه کړي، له احتیاط کار واخلي. په کیف کې د چین سفارت لخپل واتبا او غشتري چې له کورونو راو نه وسی، او کچیرته کوم چینایي په کیف کې له کوره راوځي پر موټر دي د چین بیرغ د احتیاط لپاره نصب کړي، ځکه چې دوی وایي چې خطر شته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پر روسیه به په همژغي یو ځای بندیزونه ولګوي. او په آسیا کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون این وویل چې د روسیې پر ضد به له نورو نړیوالو سره یو ځای په بندیزونو کې اشتراک وکړي. او د اقتصاد لپاره تر اوسه پورې نوې خبر داده چې کوم گاز چې د روسیې خواته له پولند ته صادرېدو هغه توقف شوی دی او دا صادرات درېدل.
بله، ډیره مننه کوم احمد شیبارو چې د روسیې د ننصار د بریدونو د پایل په ارتباط او همدارنګه د چې خبرګونونه درلودل بشپړ جزئیات موږ ته راکړه. د اوکراین باندې د روسیې د بریدونو په تړاو به د ازادي رادیو په پروګرامونو کې نور مطالبه او جزئیات هم د ورځې په جریان کې واوري. اوس په همدې موضوع باندې د پوځي او سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي محمد غفور مهیلي سره خبرې کوو چې په د اوکراین او روسیې وضعیت له نږدې څاري. خغلی مهیدی مننه چې ټلیفون مو واخیسته. روسیې بریدونه پیل کړل، مخکې د برید پلان را داو، په څه معنا دی او څنګه ارزوي؟
ډیره مننه ورور. لبده مرغه خبر شوم چې نن سهار وختي روسي ځواکونو د اوکراین په خاوره پوځي برید وکړ. که څه هم دوه درې ورځې مخکې د دنباس او دنیسک ښارونه چې زیاتره خلک یې روس پلوه دي او د نفوسو غوښینه برخه یې هم روسان جوړوي، لا پخوا د روسي هېواد هغوی د مستقلو هېوادونو په صفت پېژندلي وو. که څه هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې په اوکراین د برید نیت نه لري او پینه روسیه سره یې د اوکراین پولو ته نږدې جنگي تمرینات د خپل ورتیاو د لوړولو په موخه تر سره کړل، خو په تاسف نن تو بریز بنجر شول. دلته ته الهتونه ز پګوت کولای شم. اول خو پوتین په سرګردو ټکو کې د یادونه کړې و چې اوکراین د ناتو غړی هیواد شي، نو دلته به د ناتو پوځونه ځای په ځای شي او سبا ورځ به د روسیې سرحداتو ته هم امنیتی ترنګلتیا جوړ کی، او تر څنګ دغه د کریما ټاپو چې روسانی مطلقه د پخوا وختونو نخپله خاوره بولی، د هغوی لپاره به هم خطرات جوړ شي چې دا د روسیې لپاره د زغملو وړ نه دي. او غرب او د اوکراین د ناتو کا غرب او اوکراین څخه د ناتو په پس کې د غړیتوب تیر شي، نو موږ به روسیې ویلو چې موږ به له دغو مسایلو تیر شو. اوکراین او روسیا ګورې دي شوروي اتحاد له جوړېدو په خوا هم نږدې ولسونه او حتی د کیفسکایا روس په نوم چې یو مقتدر امپراتوري او دولت و، هغه وخت کې هم کیف د روسیې امپراتوري مرکز و. ناتو او امریکا په دې کار سره کوشش کوي چې روسیا په اوکراین کې ښکېل کړي، اقتصادي نظامي ستونزې ورته جوړې.
بله، ښاغلی مهیدي اوس خو لویدیځو هیوادونو په لغېړلې امریکا او ګڼو نورو بندیزونه لګولي دي، په دې معنی چې هغوی دغه کار مخالفه دي. فکر کوي تاثیرات به څه وي که واقعا هم روسیه هم دغسې چې نن بریدونه تهاجمي پیل کړي دي همداسې وړاندې لاړ شي، تاثیر به په اروپا کې څه وي او بیا په پراخه کچه باندې به څه وي؟
بالکل په روسیه به اقتصادي بندیزونه زما په نظر دومره اغیز ونه کړي لکه څنګه چې غرب فکر کوي. اوکراین به پلمبو کې سوځي او د اروپا عمومي امنیت هم ګډوډ کېدای شي، اروپا ته هم ستونزې جوړېږي. او تاسو پوهیږئ چې امریکا ډېره لري پرتا ده دی غوی وسلی او پیسې مصرفیږي نه انساني تلفات دیږي. نو دا د اروپا لپاره لوی خطرات دی. تاسو په خبرونه کې خبرونه کوم یادونه وکړه چې د فرانسې ولسمشر میکرون هم په دې باندې تاسف کړی دی، ویلي و چې روسي پوځونه د بیرته ستانه شي. جرمني دفاع وزیر هدل قیاس یا د چین بتفاوتي او یا د کوریا او د لندن ګواښونه چې اقتصادي بندیزونه دي. نو زه فکر کوم روسیا به هو اقتصادي ستونزې ولري، جوړې به شي ورته، ولې هغه به دومره ډېرې نه وي لکه د اروپا د عمومي امنیت د ګډوډتیا لپاره.
ډېره مننه کوم ښاغلی محمد غفور مهیدی، د پوځي او سیاسي چارو شنونکی چې د اوکراین او روسیې د وروستي کړکیچ په ارتباط مو له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ. اوریدونکو، په همدې ارتباط به د ازادي راډیو په پروګرامونو کې تاسو ته نور مطالب هم خپرېږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ژمی د موسم په خلاصېدو او د هوا په تودېدو سره یو ځل بیا د جګړې د پیل ویرې زی په افغانستان په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې خلک لدی عمله ډیر اندېښمن دي. د طالبانو د مخالفې ډلې ملي مقاومت په نوم جبهه ویلې دي چې دغه جبهه په نږدې راتلونکي کې د دوی په خبره د طالبانو په وړاندې د عملی اقداماتو لپاره پلان جوړوي. خو د طالبانو حکومت وایي چې له دې برخې کومه اندېښنه نه لري او خپل ځواکونه پوره روزلي چې د امنیت تامین وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي تیر کال یې د جګړو له امله له خپل ځمکې حاصل ونه خیست. سږکال هم ویره لري چې د جګړو اور کروندې وخوري. دی چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت ځواکونه یې لیدلي چې د جګړې لپاره چمتووالی نیسي.
همیشه مردم بیچاره هستند که قربانی میدهند.
دلته صرف غریب ولست چې تل قربانی ورکوي. تیر کال مو هم د جګړو له کبله هیڅ حاصلات نه درلودل. سکل به هم همداسې شي. طالبان د کینی او د ټولو مخالفو ډلو خبرې دی ووري. جګړه پایله نه لري.
مصطفی بیا د بدخشان اوسیدونکی دی. دی وایي
نگرانی های ما مردم بیشتر شده به خاطر از اینکه
زموږ اندېښنې ډېرې شوې دي. خلک اندېښمن دي چې د ګرمۍ موسم پر رسیدلو سره به بیا د جګړې شاهدان وي، چې زموږ د خلکو د کورونو او ټولګټو ځایونو د ویجاړېدو لامل کیږي.
د راپورونو پر بنسټ طالبانو په دې وروستیو کې اکثره شمالي ولایتونو ته ځواکونه استولي دي چې طالب چارواکي هم دا راپورونه تاییدوي. بامیانو ته د 1500 ځواکونو د استولو خبره شوې ده. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت یې تاییدوي، خو وایي هلته لیوا جوړه شوې او دا کار د عملیاتو لپاره نه دی شوی. دغه شان په کاپیسا کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې یو نوی عملیاتي او تقویتي پوځي کنډک جوړ کړی دی. یو شمېر نور ولایتونو ته د طالب ځواکونو د استولو په اړه ویل شوې دي. د ملي مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې دوی د نږدې راتلونکو لپاره د طالبانو پر وړاندې د عملی اقداماتو پلان لري چې ورسته به یې ازادي راډیو سره شریک کړي. خو ښاغلی احمدی د دې راپور تر خپرېدو پورې ونه ویل چې دغه اقدامات به څه وي. د وضعیت په ټوله کې خلک او په ځانګړي ډول د شمالي ولایتونو اوسیدونکي ویرولي چې د هوا په راتودېدو سره د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ جګړه رامنځته نشي. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دوی داسې کومه ستونزه نه احساسوي او د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی لري.
داسې ستونزه نه حس کوو. زموږ ځواکونه په ټولو ساحو کې متوجه دي او پیاوړي ځواکونه مو د زمي کې روزلي او ټول ولایت کې تقسیم کړي. امنیت ساتنه وظیفه لري او مطمئن اوسې د سپیکټ اجازه نه ورکوي.
افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې وخت نا وخت په یو شمېر ولایتونو کې پر طالبانو حمله کړې چې دوړو لوريو یو بل ته د تلفاتو دا وختلو خبره کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مخکې ویلي و چې په ایران کې له احمد مسعود او د مقاومت جبهې له یو بل غړي محمد اسماعیل خان سره کتلی وو، خو د خبرو ظاهرا نتیجه نه ورکړې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سر صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی کابل ته تللی او ویلي دی افغانستان ته د سفر هدف له نږدې د بشري وضعیت لیدل او څارنه ده. رابرت ماردینی دغه خبرې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له مسؤلینو سره په لیدنه کې کړي. د فنلند د سر صلیب سکرتر جنرال او دغه شان د ډنمارک د سر صلیب سکرتر جنرال هم کابل ته تللی او له ښاغلي ماردینی سره په سفر دي. نور حال په دغه رپورت کې.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس ویلي دوی به په افغانستان کې ملي ټولنې هم دې ته وهڅوي چې بېوزلو سره بشري مرستې او د دوی لاسنیوی وکړي. رابرت ماردینی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له سرپرست مرستیال ملا نورالدین ترابي سره په لیدنه کې داسې مهال کړي چې د فنلند او ډنمارک د سر صلیب سکرتر جنرالان هم حاضر وو. د افغانی سری میشتي ټولنی ویان نوراغا صاحبزاده په دغه ازادي رادیو ته ویل
د سر صلیب نړیوال کمیټې عمومي رئیس خاغلی رابرت ماردینی افغانستان ته د خپل سفر په اړه وویل چې مخه په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په تړاو لدنی او څارنې دي ترڅو وکولای شو نورې ملي ټولنې وهڅوو چې له افغانی سری میشتي ټولنې سره مرسته وکړي او له همدې لارې افغانستان کې د بیوزل افغانانو لاسنیوي وسی.
خغله صاحب زاده وای په دې دنه کې د افغاني سری میشته ټولنې سرپرست مرستیال هم لراغلی پلاوی و غوښتل چې په دې ستونزمنو شرایطو کې افغانانو ته لاس ورکړي. نو موږ وای په دغه دنه کې د رضاکارانو د ورتیاو لوړولو په اړه هم خبرې وشوي. خدا چې مردینی کله کابل ته سفر کړي په دې اړه معلومات نشته. دا په داسې حال کې دا چې د افغاني سری میشته ټولنې سرپرست رئیس متی الحق خالص د بشري مرستو د راخپلولو په موخه د دوشنبه په ورځ قطر ته سفر کړي. د افغاني سری میشته ټولنې د معلوماتو لمخې نو موړی به په خپل دغه سفر کې د سر صلیب او سری میشته د نړیوال فدراسیون د قطر د سری میشته ټولنې او دغه شان د نورو مرستندوی بنسټونو له مسولینو سره وګوري. د افغاني سری میشته ټولنې ویاند وایي دوی توانېدلي چې په تیرو 15 میاشتو کې له 340,000 څخه زیاتو افغان بېوزلو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو او ژمنیو جامو بشري مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د سر صلیب په شمول نړیوالو سازمانونو په وار وار افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ ګڼلې، خو طالب ویاندویانو ویلي وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره چې نړیوال سازمانونه تصویر وړاندې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 سواتیا 1000 سواتیا او 15000 نوي مندل شي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د صرافانو ټولنې استادو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې د دوی په وړاندې د امنیتي او بانکي ستونزو د حل په موخه ناسته کړې. د ارګ لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره شوې ویل شوې چې د صرافانو ټولنې استادو په دې وروستۍ کې د صرافانو په وړاندې نامنی او جدي اندېښنه یاده کړې او له اړوندو چارواکو یې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوې چې صرافانو دغه شان د خپلو جوازونو د غسولو غوښتنه هم کړې ده. د خبر پاڼې په حواله صرافانو په ټینګار سره ویل کده صرافیانو د ستونزو د حل په برخه کې کوټلي کمونه پورته شي د هیواد په پولي نظام کې به مثبت بدلون رامسته شي. خبر زې وړاندې کاږي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د صرافانو ټولونه له استادو د ستونزو د اوریدو وروسته دوی ته د هر ډول همکاري او ډاډ ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د صرافانو اختطاف کول دغه برخه خلک له سختو اندېښنو سره مخ کړي دي. ملګري ملتونه په افغانستان کې له بانکي نظام سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان بانک تیر ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د بانک چارواکو په افغانستان کې د یونمال ځانګړي استازي د بیرو لاین سر په کتنه کې دا ورته نورو مسایلو باندې خبرې کړي. د خبر پاڼې لمخې د یونما استازي ویلي چې دوی د افغانستان له خلکو په ځانګړي ډول بانکي نظام سره مرسته کولو ته تیار دي او په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته په بشري او بانکي برخه کې کړی ده. د افغانستان بانک د خبر پاڼې لمخې اغلی لاین شمنه کړي چې د افغانستان بانکونو د ادي کولو لپاره به خپل شمنو باندې عمل کوي او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغاني وڅل وی خپل، یو ایرو یو سلو درې افغاني، یو انګلیسي پوند یو سلو اتلس افغاني نه شپېته پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني اته پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغاني درې دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر اته افغاني او زر پاکستاني کلدار پنځه سوه پنځه افغاني.
پام دې سره رسیږو د پروګرام یو بلې برخې ته. اوس به مایک مرسل زازی ته وسپارم.
له خبرونو ور اخوا
زما مرسل زازی سلامونه اومنی. یو شمیر هغه خځې چې افغانستان کې یې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې یې هنري کارونه کول، وایي د طالبانو له راتګ را وروسته ډېرو جدي ستونزو سره مخ شوي دي. دغه خځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دی، وایي اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا پر دوی لګېدلي محدودیتونه د دوی د کار او ورځنی ژوند په وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. نور حال په دې راپور کې
متاسفانه نه خوني داري نه زندگی کرانشینو
دا د هغې میرمنې د زړه درد دی چې پاره کاله هنرمند پاتې شوی او په خپل هنري فعالیتونو کې د ډیرو افغان میرمنو د ژوند داستانونه تمثيل کړي دي. خو وروسته یې په میاستې بیا د دې ژوند خپل د بیان ور په یو داستان اوخته دی. د دې هنرمندې میړه یو لاس کله وړاندې په داسې ناروغۍ اخته شوی چې په ځای پروت دی. بچیو ته ډوډۍ دا غټي خوشپګ میاست کیږي چې دندې ته نه تللې او نه هم پدې توانی دلی چې لکه د بخوا خپل کورنۍ ته څه ګټه کړي. دا هنرمند میرمن وایي چې د درې کسیزي کورنۍ لپاره خپل خپلوان هم راستنه ده کړي. دا هنرمند او ممثله میرمن چې نو غوړي ان نوم یې هم پدې راپور کې واغې سلسي د خپل ژوند د سختۍ په اړه ازادي رادیو ته وایي.
خېلی جاه دغه ما ازو داس
ډیرو زینونه ملاس اخیسته چې ورتللای نه کوسه او بازارونو ته سم نه شتللې. کله مجبوری غم چې میړه او لور می ډاکټر ته بوزم یا د سودا خستو لپاره وزم، خو هر چیرې چې زم دکانداران او ټول ما پیژني. وخت د طالبانو لرسیدو وروسته د دوی حکومت دی ویلامې خبرولو پر رسنیو کې یو لړ محدودیتونه وضع کړي چې پکې د هغو سریالونو او فلمونو د خبرولو څخه د مخنیوي هم ویل سوي چې خزو پکې کار کړای. دا محدودیت تر اوسه ادامه لري. یو بل میرمن چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل سي، د جمهوري حکومت پر مهال یې ماډلنګ کاوه. دا څلور کلنه میرمن وایي د خپلې څلور کسیزې کورنۍ ډوډۍ ګټون کې ده. دا ماډل چې په یو سازمان کې هم کار کوي وایي وروسته یو سیاسي بدلونونه دواړه دندې ترې اخیستې دي. د دغې میرمن په خبره کې د طالبانو د حکومت چلند غا شاندوم کړی د ډیرو هغو میرمنو لپاره به ژوند سخت سي کوم چې د کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي ده. دا میرمن د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل ژوند کیسه داسې کوي.
دا شپږ میاشتې چې د دې حکومت تر سیوري لاندې تیرې شوې لکه سل کاله دومره سخت وي. نه یوازې ما، بلکې ما غونډې نورو نجونو ته هم، هر چا چې له کوره بهر کار کړی وي، نه یوازې موډلینګ بلکې هر کار چې وي، یو دم یې په کور کې نه وي، چیرته تللی نه شي او قیودات پرې وضع شي. کوم قوانین چې طالبانو وضع کړي لکه اجباري حجاب نو، لکه د تیر حکومت په څیر اوس موږ نشو بهر وتلی.
له نړیوالو او د طالبانو حکومت د دې ښځو غوښتنې دا دي چې د افغان ښځو پر ژوند دغه لګېدلي محدودیتونه لرې کړي تر څو هغه ښځې او نجونې چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده وسي کولای د خپل مسلک سره سم د کار کولو له لارې چې مانوي ارزښت دی تنخوا هم ترلاسه کړي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیالانو بلال کریمی، احمد الله وسیق او انعام الله سمنګانی د دې راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو افغانستان کې د خپل بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته لکه د لومړي ځل واکمنۍ په شان یو شمېر ښځې له زده کړو او کار کولو منع کړي، چې په غبرګون کې یو شمېر ښځو او نجونو لاریونونه هم وکړل چې دا غک د اوسلو تر ناستی او د اروپا تر پارلمان هم ورسید، خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. او د طالبانو حکومت یو شمېر مترزې ښځې هم نیولې او بندیانې کړې دي. په ډیرو لارینونو کې د دې ښځو شوار
ډوډۍ، کار او آزادی و. نړیوال ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو وینجونو حقوقو د درناوي، کار او زده کړو ته اجازه ورکول شرط ایښی دي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي د شرعي اصولو په چوکاټ کې ښځې د زده کړو او کار کولو اجازه لري. اوس هم طالبانو منلی چې د وري یا حمل میاشتې په لومړۍ نیټه به ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه د انجونو پر مخ پرانیستل سي او دغه کار په ګرمسیر ولایتونو کې هم ترسره سوی دی. په هغه ښځو کې چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده او د جمهوري نظام په دوره کې هنري او کلتوري کارونه کړي دي، داسې کسان هم شته چې دا مهال د خلکو په کورونو کې جامې مینځي تر څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هغه کار چې د دوی په خبره هر ورځ هم نه وي. که څه هم طالبان د ښځو کار او زده کړې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تعریفوي، خو په هنري او کلتوري فعالیتونو کې د دې تعریف د جزئیاتو په تړاو څه نه دی ویلي. افغانستان کې د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې ښځو په اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو، هنري، کلتوري او تعلیمي او تحصیلي برخو کې پر دوی د لګیدلو بندیزونو له کبله رول نه درلود.
یو شمیر لویدیځو ورسپانو د اوکراین په وروستۍ کړکېچ او افغانستان سره یې په ورتهوالي تبصری کړي دي. اسد الله لودین ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان او پاکستان په ګډه آرامۍ یو لیکنه خبره کړې او دا سرلیک ورکړې چې پاکستان خپل ثبات غواړي، لومړی باید افغانستان با ثبات کړي. مقاله کې د تحلیل کوونکو په حواله لیکل شوی چې افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان کې د ترهګریزو پیښو ګراف لوړ شوی او د چاري د پاکستان حکومت ته چې غواړي افغانستان سره مرسته وکړي ستونزې پیدا کړي. مقاله لیکونکي ویلي پاکستان کې هغه خوشحالي په کمیدو دي چې د طالبانو بریا ته خودل کېده. د لیکوال پټکو د پاکستان دولت هیلمن و چې افغانستان کې د یو ملګری یا د ځینو په وینا نیابتي حکومت پر رامنځته کېدو به د پاکستانی طالبانو په اړه د دوی اندېښنې کمې شي، خو مقاله کې راغلي دا وړاندوینې برعکس وخته او وروستیو میاشتو کې د پاکستان دننه د ترهګریزو پیښو ګراف لوړ شو. ورسپانې د پاکستانی چارواکو په حواله لیکلي چې پاکستان کې دا حمله هغو کسانو کړي چې افغانستان کې د پټې ځایونه لري. نیویارک ټایمز لیکلي د پاکستان لوړپوړي امنیتي او ملکی چارواکي لا هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او لږ تر لږه دا ټینګار لري چې د پاکستان ثبات خوندي افغانستان ته اړتیا لري. فارین پالیسی بیا د روسیې او اوکراین پر شخړې یو تبصره خبره کړې او سرلیک یې پوښتنه کړې چې آیا اوکراین به په ټوله کې د روسیې لپاره یو بل افغانستان وي. په لیکنه کې راغلي روسیا که په ساعتونو کې نه وینو په څو ورځو کې د اوکراین پلازمینه کیف نیولی شي، خو لیکوال ویلي د اوکراین د اشغال دوام به روسیې ته په لوړه بیه پریوځي. لیکوال وړاندوینه کړې چې پر اوکراین د روسیې یرغل هم له ماتې سره مخامخ کېدای شي او د دې ادعا لپاره یې په افغانستان او ویتنام کې د امریکا ماتې او په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو ناکامۍ د بیلګې په توګه یادې کړې دي. وړاندې لولو که روسیا اوکراین ونیسي، ځواکونه به یې د اوکراین د ځنګلي او غرني طبیعت له کبله له ځایي مقاومت سره مخامخ شي او له دې مقاومت سره به له بهره هم مرسته کیږي. په تبصره کې دا هم په ډاګه شوی چې روسان به د افغانستان په څیر اوکراین کې هم ماتې خوري. که څه هم یو شمیر اوکراینیان او بیلتون غوښتونکي د روسیې تر څنګ ولاړ دي، خو مقاله لیکونکي ویلي څنګه چې سرو لښکرو سره د هغوی ملاتړو افغانانو کومه مرسته ونه کړه، دغسې به له روسي ځواکونو سره د هغوی ملاتړې اوکراینیان هم څه ونه شي کړی.
تاسو ګڼ پیغامونه مکتبیا هم را رسیدلی دي، څو یې په دې خبرونه کې را اخلو.
زه محمد نسیم ارمنی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ز دې رادیو ته دا پیغام پرېږدم. د کندهار ولایت نه کم سړک چې یرات وصل شوی دی، همدغه سړک د مجاهدینو ولړپورو چارواکو پیلن وسخو کار پر شروع کړی دی. دغه کړنې نه موږ ډیر زیات خوښ یو. نقطه دی وکړي چې د نورم دغه د مرکز د شرګه سړک ته توجه وکړي او دغه سړک هم راته جوړ شي.
دا ځنګلونه دي چې اوس هم ورکی ځوان ولایت نوزاد ولسوالۍ کې سیستمه ده. په ساحه کې چې دا کار وسوم جریان لري، دا موږ چې دا مشکلات له منځه یوړل شي، څو د چاپیریال او خلکو ته د ځوان کولو طریقه آسانه شي.
زادم جان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ تاسو د پیغام پرېږدم. زموږ خوا ته موسی راځي نو سر منه خلاصېږي، دلته خو بیخي داسې کم شی ورکوي چې هغه په دې معنا کار چې څوک ورسي. بس یوه بوجۍ وړی دی، یو مندال، یوه ډبه غوړی ده.
رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زموږ دا مشکل دی چې دلته د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ کې موږ د اوبو د نشوالي سره ډېر مخامخ یو، او اوس کېدای شي تاسو هم د اوبو غږ اوري چې دلته اوبه ډېرې کمې دي، تقریبا 45-50 زره پورې داسې پاوړۍ دي چې دا ټول د اوبو د نشوالي سره مخامخ دي. اکثره خلکو 200 متره برمې وهلي دي، 1 انچ اوبه ځینې راباسي، نو دې باندې خلک ګزاره نه کېږي. نو موږ د نړیوالو څخه دا غواړو چې موږ ته د باندې انقراض برابر سي. وسلام.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
د خبرونې دا برخه هم دومره وه. همکاران می نورو خبرونو کې در سره دي.
د غرمې 12:30 شوې ورزو لاندو خبرونو ته. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل او راپورونه لمخي پر لکتر لګه وو خارونه تو غندي لګیدلې دي. په دغو خارونو کې پوځي اړي او نور پوځي تاسیسات په نخښه شوی او روسی چارواکي وایي د ملکانو د اوسېدو پر ځایونه بریدونه نه دي کړي. دا بریدونه 2 ساعت وروسته تر دې پیل شول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات اعلان کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی بیا په دغه یواد کې بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپل افغانستان ته راځي. دغه وزارت پرون ویل په تیرو 3 ورځو کې 15000 افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي. او د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن وایي که اروپایان د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني ممکن امریکا یې هم په پیروي ورته کار وکړي، خو دا به د دې خبره یو ستره تیروتنه وي. خبرونه تفصیل ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستل شي. تر لاندې د میورسته نور بسته پروگرام د اجمل اند په کوربه تو
نور بس دی شکسته سکوت.
دوستانو زما غږ له ازادي رادیو ناوړی په نور بسته پروگرام کې مو ز اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ورستیو کې د یو شمیر خزو په مظاهرو او له مظاهرو او اعتراضونو ورسته د دوی په نیول کېدو خبرې کوو. همدارنګ دا چې کومې لارې چارې شته چې خزي کولای شي، البته فعالان خزي په دغه شرایطو کې چې دوی له نیولو سره مخ دي او همدارنګه مظاهرو ته نه پریښودل کیږي، د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره کار وکړي او په ټولنه کې وتوانېږي چې خپل حقونه وغواړي وایخلي. همدارنګه به په دې باندې هم چون دا موضوع نوې راغله په اوکراین باندې د روسیې د پوځي یرغل په تړاو باندې بم له خپلو همکارانو وپوښتو چې دا به په افغانستان باندې څه اغېزې ولري، په ځانګړې توګه که د نړیوالو پاملرنه تر ډېره اوکراین ته واوړي او له افغانستان نه به د پاملرنې د کمیدو څومره سبب شي. په بحث کې راسره میلمنې دي ملالۍ شینواري، د پخواني ولسمشر سلاکار پاتې شوې ده، همدارنګه اوږده موده په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وه، د سولې د هڅو له فعالانو وه او د یوې ژورنالیستې په توګه یې اوږده موده کار کړی دی. سونیا منګل هم راسره ده، دا د ښځو د برخې د حقونو فعاله ده او په دې برخه کې کار کړی. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ملالۍ شینواري، له تاسو به بحث پیل کړو. تاسو راته دا ووایئ چې تاسو په وروستیو کې په مجموعي توګه د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې د یو شمیر ښځو مظاهرو او اعتراضونو ته او په وړاندې د طالبانو اقداماتو ته په کومه سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیکې هیلې تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو او ستاسو بلې میلمنې ته وړاندې کومه. البته زه فکر کړم چې سولیز اعتراض د هر چا حق دی، که د خپل حق د پاره یا د مجموعي د حق د پاره ووسیږي، دا د دې ته هم د اسلامي حقونو لپاره جواز شته، هم د انساني حقونو لپاره د پلاوه جواز شته، او د دې د مخنیوي د پاره یا د مخنیوي لارې چارې دا نه ده چې که څوک خپل غږ اوچتوي هغوی د هغوی غږ دې غلی شي، بلکې هغې غږ ته دې توجه وشي او ورته مثبت ځواب دې ورکړی شي، هغه مشکل دې ورته حل شي یا د قناعت ورکړل شي. دا هغه دی څه دي چې په انساني او اسلامي حقونو پورې اړه لري، نه یوازې اوس که چیرې څوک غږ اوچتوي په داسې شرایطو کې یوه بهانه دای کیږي چې ولا ښځې خو خارجي حقونه او مګر خبرې بهرني او غربي حقونه غواړي. نه وروره، نه نه طالب جانه، داسې کیسه نه ده چې که څوک غږ اوچتوي د خپل حق دپاره هغه هماغه حقونه غواړي کوم چې په قرآن کې راغلي. تعلیم حق په قرآن کې راغلی دی، او تر ټولو یو ښکلی حدیث په دې کې شته چې د علم دپاره عین تر چینه پورې تګ فرض شوی، چې د دې معنا دا ده چې هر څومره مشکلات که موجود دي، یعنی هیڅ ډول بهانه د تعلیم مخه نشي نیوی، باید وی نه نیسي داسې. یعنی که ته نیستمن همې باید تعلیم وکړې، که ته ډېر لري ځي کې هم ښوونځی یا د تعلیم ځای ته باید ځان ورورسې، او د تعلیم دپاره ټول مشکلات به ځان ومنې. خو کله که افغان ښځې وایي چې موږ تعلیم غواړو، دا د کفر مسله نه ده، دا د اسلام حق دی، اسلامي حقونو نه یو د غرازي یو برخه او عمده برخه هم دا ده. که د کار مسله یې موږ مسلمانانی شکر الحمدلله، او په اسلام کې هماغه ښځې چې په سر د اسلام کې د اصحابو کرامو میرمنې وي، خویندې وي، او د ټولنې یوه عمده برخه وه. هغه وخت کې هغوی په جهاد کې اشتراک کړی، هغوی د کور نه د باندې کارونه کړي، حتی د کفارو په کورونو کې کار کړی دی. قصې شته دی، روایتونه شته دی چې د هغې نه هم دوی څوک سترګې نشي پټولی. نو د کار کول د خپل کورنۍ دپاره د حلال نفقې لاسته راوړل هم د ښځو حق ګڼل کیږي، او باید دا اجازه ورته ورکړل شي. په داسې یوه ټولنه کې چې جګړه تیره شوې ده، په هغې کې ښځې مجبوره دي چې د کور د نفقې په راوړلو کې همکاري وکړه، مرسته وکړه. په داسې حال کې چې کار نشته، باید یو بل ته لاس ورکړي او دغه خپله ستونزه حل کړه. دا دوه حقونه همدا اوس ننګول شوي دي د طالبانو دخوا نه، متاسفانه، چې کله چې بیا دا ښځې غږ اوچتوي دې ته وایي چې دا خدای مکړه غربي حقونه غواړي، دوی لمسول کیږي. ښه، راځئ دا فکر وکړو چې دا 40-50 کسه ښځې ولمسول شوې، او په دروغ یې دا ناره اوچته کړه، یا د دې دپاره چې د طالبانو نظام وننګوي دا کار وکړ. خو تاسو خو وایي چې موږ اسلامي شرایط په افغانستان کې پلي کول غواړو، زما ته سوال بیا دلته پوښتنه زما دا ده چې آیا تاسو چې د اسلامي شرایط وایا اسلامي اصول غږ اوچتوي، آیا تاسو د اسلامي اصول پر رڼا کې دا ښځې ونیوي بندیان هم کړي؟ که د اسلامي اصول پر رڼا کې نیولي، آیا تاسو د دې اجازه لرله چې یوه پردۍ ښځې ته لاس وروړئ؟ دا د اسلام په کم یو اصولو کې راځي چې تاسو نارینه د راپورته شئ، یوه ښځه د ولچک کړی او په داسې یو ځای کې دی واچوي چې هغې شاوخوا ټول پردي نارینه اوسي؟ که غواړو چې د اسلامي اصولو په رڼا کې کار وکړو، نو باید شرایط ورته برابر کړو. تر هغې چې شرایط
د کار نه برابر چې تاسو په وینا چې موږ غواړو د اسلامي اصول په رڼا کې دوی ته د کار زمينه برابر کړو، نو زه فکر کړم چې دوی تر هغه پورې د خځو د نیولو باندې کولو حق نه لري، ځکه د دوی سره خځینه پولیس نشته ده، د دوی سره د تحقیق څارنوالان خځې نشته چې هغه خځې چې دوی نیسي باندې کې د دوی نه تحقیق وکاندي. تر هغه د دوی په باندې خانو کې د خځو باندې کول ناروا او ناجایز دي چې د دوی خپل باندې د اسلامي شرایطو زمينه په هغه ځایانو کې په نظارت خانو کې په باندې خانو کې نه برابر
مننه.
د تحقیق څارنوالان هم باید خځې وسی، ځکه چې دوی په خپل وای چې منګه د خځو د حقونو طرفدارې، نو زه دلته د دوی خپل برخورد د اسلام د برخورد په د اسلامي اصول خلاف ګڼم.
مننه. کله چې دا د تاسو پښتنه موږ له دوی سره یو ځل شریکه کړم، د دوی وای چې په داسې شرایطو کې چې د جرم او جنایت مثلا مطرحي شریعت دوی ته اجازه ورکړي واکمنو ته،
مثلا څه جرم تاسو یې دا ننګولې نه دي چې څه جرم دی خځو دغه کړی دی، کم عملي د ټولنې کم نظم دوی تخریب کړی دی چې دوی وای چې موږ مظاهره
مثلا طالبان وای چې دوی په دې خاطر باندې نظم نادرست خي، زه په دې خاطر باید خبرې وکم چې دلته موږ سره دی هغه استاد نشته دی، نو خدای چې دی هغه کملید لوري چې دی هغه موریدونکو سره شریک کو. طالبان وای چې دوی بهر ته د تلو هڅه کوي د دې په خاطر باندې چې په بهرنوي هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي، گویا دوی وضعیت ناسم معرفي کوي.
صحیح ده، بالکل دا تلوي خځه د دې غختون کې وي چې بهر ته لاړ شي، خو تا د دوی کیس قوی کړ، تا د دوی د سره مرسته وکړه چې دوی خپل
مننه راځي له
توجیه ورکړي.
له سونیا منګل نه بم وورو تاسو ته بیرته راځم ملالې،
ما د اخیری جمله اله د چ بش پړه کړم.
مهرباني.
زه دا وایم چې سعیده د خځو غلط کار وکړ چې د خپل کیس د کیس د پاره دا ناره اوچته کړه، نمایښ ورکاوه، خو تا د دې د دوی نمایښ ته مشروعیت ورکړه. وس بټوله دنیا وای چې تا بنديان کړي واقعا د دوی ژوند په خطر کې ده، ستاسو کارو چې د اغوی نمایښ ته د مشروعیت ورکاوه.
مننه سونیا منګل. تاسو ته راځو د ملالی شینواری په خبرو باندې کتاب سره لری، او دا راته وای چې تاسو د طالبانو لخوا د دغه خزونی ولو بیا د دوی د اعترافونو ویډیو ظاهرا طالبانو په دې هدف خبره کړې ده چې خلکو ته وخی چې دغه خزي اصلا د حقونو لپاره نه بلکې له بهره تشویقېدلې چې ځینې غږونه خبره کړې دي، ورسره همدارنګه په ځینو طرفونو کې دا ویلې دي چې ګوندې دوی بهر ته د تلو لپاره د مظاهرې او اعتراضونه د طالبانو ضد کول. تاسو دغه دی ویډیوګانو خبرولو ته په کم نظر ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الله يسل زخل سلامونه تاسو سر جان اوریتون کې تاسو ستاسو کران ملونه ته وړاندې کومه څنګه چې مخکې غلي ویلا چې دا مبارزه کول زموږ حق دی، دا زموږ حق دی چې باید موږ مبارزه وکړو خپل هیواد کار وکړو خپل هیواد لپاره زده کړه وکړو خپل د خپل ځان لپاره تعلیم وکړو، دا زموږ حق دی، هیڅوک نشي کولی زموږ حق دا زموږ څخه واخلي. دا څلوېښت مېرمنې چې یا نجونې پیغلې چې راوتلي دي اعتراضات یې کړي دي مبارزې کړي دي، دا د دې حق دی. زه فکر نه کوم چې دوی به دا د خارج دپاره کړي، که چېرې د خارج دپاره وکړي نورې لارې ډېرې لارې شته چې دوی خارج ته ولاړ شي، دوی د هېواد څخه بهر شي. او اوس لازم هم ده چې موږ ځوانان موږ پیغلې باید د هېواد څخه بهر شي، ځکه چې موږ هغه تعلیم موږ په شل کال کې ډېر بد شرایط افغانستان کې موږ تعلیم کړی دی، زده کړه کړې ده، کار مو کړی دی، اوس چې موږ دغه سچ په خلک شي نه، دا موږ لپاره اصلا دا د دې بیان کوي چې موږ اصلا د هېواد کې موږ کم برخه نه لرو. د هېواد د هر څه موږ د هېواد سره مینه دا د دې باعث کیږي چې موږ راووځو مظاهرې وکړو خپل د حق څخه دفاع وکړو. د هیواد څنګه چې موږ پیژنې د هیواد اقتصادي بحران سره مخامخ دي، کپدې کورونه چې موږ د کورونو چې اواز شیناله تکار کې خپل ماشومان ته اغي الاله رفقه برابروي، کتي د دولتي د خاطر مخ اخلاص نسي او خدای نه خواسته اغي به د وږي څخه مړي سي، نو هاي دا د دې موږ باید اوسم چپ شینو
دا زموږ حق دی چې موږ باید خپل حواس پورته کړو. دا زموږ هیواد دی، دا زموږ کور دی، دا زموږ خاوره ده. او دې که موږ ته اجازه نه راکړي چې موږ کار وکړو، درس وایو، تعلیم وکړو، دا ډېره دې مشتبه کوي. او هغه میرمنې چې تظاهرات کې راپورته شوې دي، خپل آوازونه پورته کړي دي، بعضې وایي چې دا د خارج دپاره، د پیسو دپاره دی دا کار کړی. زه اصلا د دا خبر سره موافقه نه یم. مخکې چې اغلې شینوارې وویل دی که د خارج دپاره دا کار کړی و، خو نورم دې زمینه ورته مساعده کړه چې دی باید خارج ته ولاړ شي. دی ته د دې امنیت یې نه سو نیولی، دی خپل ځان سره قید کړي دي. دی اوس نسي اوس که موږ نړۍ ته وګورو، هغې نړیوال خلک هغې دی خواړه چې دی خارج ته را وباسي. دا په دې اوسني حالاتو کې زموږ د ښځو، د پیغلو، زموږ د ټولو دوه شوهاره دي، یو کار یو زده کړه. که چېرې موږ ته د کار زمینه برابره شي، چېرې موږ ته د زده کړې زمینه برابره شي، د فکر نه کوم چې څوک په خارج ته ولاړ شي، څوک په خپل هواد راپورته کړي.
مننه، مننه سونیا منګل. بیرته تر راګرځو ملاله شینواري، تاسو وایي سونیا منګل مهرباني.
مرکې مثلا که د اسلام زره یو ګورو، د پیغمبرانو په وخت کې بی بی ختیجه او بی بی عائشه دیم، بی بی ختیجه شه تجاره و په کار کوي، په موږ د پیغمبرانو سره سم وژه پوژه جهادو کتلله، د دې سره کار کوي. اما زه نه پوهېږم چې دی ولې د حدیثه غلطه معنا اخلي او وایي چې باید مېرمنې په کور کې کښېني.
مننه. کاشکې چې موږ سره د طالبانو کوم استازی وو په دې اړه باندې، موږ مخکې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړي، باسونه هم کړي دي. ملالې شینواري، طالبان وایي چې دوی لګیا دي کار کوي، د ښځو مکتبونه پرله پسې پرانستل کیږي، دا اوس په ګڼو ولایتونو کې پرانستل شوي دي، په نورو کې به هم ژمنه دا ده چې پرانستل شي. په ګرمسیرو کې پانتونونو ته نجونې اوس تګې پیل کړی دی. همدارنګه په دې وروستیو کې به تاسو کتلي چې دوی یو ویډیو خپره کړله چې یو شمیر ښځې چې شمیرې لسګونه وو، د پولیسو له یو روزنې نه فارغ شوي. مخکې تاسو ویل چې دوی پولیسان نه لري. په روغتیا په برخه کې، په ځینو نورو برخو کې ورو ورو ښځو ته اجازه ورکوي. فکر نه کوي چې ښځې باید په دوی باندې باور وکړي او دوی چې دا کوم فرصت غواړي، دا کوم وخت غواړي، دا ورته ورکړي او په مسلامت امیزه توګه ورسره کار وکړي تر څو ښځې خپل حقونه واخلي. ځکه ظاهرا طالبان وایي چې دوی شپون دي او ورځ په ورځ په دې برخه کې اقدامات کوي.
نه، دا خو یې کار کړی چې کوم سیمو کې ښوونځي شروع کړي دي، دا ښه کار شوی او دا ډیر لوی کار هم نه دی شوی. دا خو د ښځو نارمل حقونه دي، باید ورته ورکړل شي او دوی د یو نظام په توګه مجبور دي چې ښځو نورو ته ټول هغه شرایط برابر کاندي چې د ژوند لپاره لازم دي. اوس پاتې شو دا چې د اعتبار کیسه، اعتبار هله رامنځته کیدی شي چې دوی د اعتماد جوړونې په هڅه کې اوسي، د اعتمادونو د ماتولو په هڅه کې نه اوسي. ما تاسو ته وویل فکر وکړئ چې دغه ښځو د دې لپاره دا مبارزه کړې وه چې لاړې شي ګواکې بهر ته وځي یا وغواړي چې ځان ته کیس جوړ کړه. دوی د هڅه نه کاندي چې دا ښځې د بیا بندیانې کړه او دوی سره د داسې برخورد کاندي چې د هماغه ښځو چې غوښتل یا ځان ته کیس جوړ کړه، د هغو کیس په واقعیت باندې بدل کاندي او وښیي چې د هغو ژوند په خطر کې دی، یا د هغوی د حیثیت مسله ده، یا د حیثیت تر خطر لاندې راشي. زه داسې وایم چې دوی باید د دغه ښځو سره د نرمښت نه کار واخلي، دوی ته د قناعت ورکړل شي، دوی ته د دوی سره د هغه څه برخورد ونه شي لکه څنګه چې دوی ورسره وکړ. بیا دنیا ته هم دوی ویلی شي چې موږ ورسره ښه برخورد کړو، اما دوی نو غواړي چې د اسلامي یو پیوی اسلامي ټولنه کې د اسلامي اصول لاندې ژوند وکاندي. بیا دوی کړی شي چې ټولنه دې ته قانع کاندي چې وګوره دا ځینې خلک دغسې ناره و، خلک به په خپله قضاوت بیا وکړه. ضرور نه دی چې دوی بیا ویډیوګانې جوړې کړه او بیا ووایي چې وګورئ چې موږ دا ښځې چې وي دو ټول ته ویل شوي چې تاسو ته موږ کیس جوړو یا تاسو موږ وباسو. زه فکر کړم زما غوندې خلک چې دلته لا په افغانستان کې یو، من په آزاد توګه د کار کولو جرأت ولې نه لرو؟ دا پوښتنه موږ نه تر اوسه پورې نه ده شوې. ولې موږ په آزاد توګه نه شو کړی سره د دې چې ټول حجاب موږ امیش مراد کړی؟ اوس هم هغه د دوی د ویر نه د خپل د هغه عقیدې په اساس باندې موږ خپل حجاب مراعتو او هغې مطابق ژوند کړو. ولې خبره دا ده چې موږ ویره لرو او دا یو واقعیت دی چې دا ویره شته دی په دې ټولنه کې، ځکه چې تر اوسه پورې یو داسې نظام چې ځواب ورکوونکی منګ نه دی لیدلی په افغانستان کې. همدا اوس دلته مختلف ډلې ټپلې دي، هر چا یو برګه کورتۍ پیدا کړې ده او څڼي اوږدې کړي وایي زه طالب یم. زه نه پوهېږم چې دا رښتیا طالب دی او که نه دی، ځکه نظام خو خپل اصول او شرایط لري. که پخواني خلک هم تاسو به کاته چې د پولیسو په جامه کې راننوت او کور یې غلا کړ او د پولیسو په جامه کې راننوت اختطاف شو، اوس هم هماغه قصه ده. د طالب په جامه کې راننوځي کور کې سړی ووژني او ووزي، بیا نو ته دا ثابته کړه چې دا طالب و که نه. د په نظام کې د مسؤلیت منلو کسان چې دي هغه موږ ته نه دي معلوم چې اوس دی که څوک مسؤلیت مني. بیا وایي چې ولا دا خو شخصي دښمنۍ دي. وروره خو تا خو وایي، ته خو وایي چې دلته نظام ما جوړ کړی، که د شخصي دښمنۍ نه زه مړه وژل کېږم او که د سیاسي دښمنۍ نه زه وژل کېږم، خو ته مسؤلی تا هغه اوس غاړه دی ټټر دا وهلی دی چې زه دلته نظام یم، زه دلته خلکو ته سرویس ورکوم او خدمات
د خلکو د سر او مال ساتنه د نظام دنده ده.
سر او مال د شخصي دښمنۍ نه به مې مرور ته ساتي او د سیاسي دښمنۍ نه به مې ته ساتي. خو دلته دوی دا وایي چې ګواکې که چرته زه شخصي دښمني ولرم د هغې نه باید زه خپله ځان وساتم، نو بیا دا نظام معنا څه شی شوه؟ یا چې که چیرته زه ولګې مې وایي نو زه باید بغاري ووهم، نو دا د دولت مسؤلیت څه شی دی؟ په داسې حال کې چې موږ د اسلام خبره هم کړو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفه و هغه به ویل چې که چرته زما په قلمرو کې یوه وزه د ولګې نه مري هم زه ځواب باید ځواب ورکړم. نو انسان چې مري د ولګې نه، بېکارۍ نه مري، د یو دښمنۍ نه مري، آیا دا نظام د عمارت د ځواب ورکولو مسؤل دی او که
نه؟ نه،
زما په نظر باندې دوی د اعتماد سازۍ د پاره هڅې لا نه دي شروع کړي، بلکې تر دې دمه د بې اعتمادۍ د پاره پراخ کمپین دوی پیل کړی دی چې ورځ تر بلې موږ مجبوره کیږو چې ځانونه پټ وساتو او د دې دپاره چې زموږ کورنۍ هم محفوظه اوسي په خپله باندې د خپل امنیت غم وخورو. نو زه څنګه اعتماد وکړم د یوې ښځې په توګه چې ویم چې زه په اسلامي نظام کې ژوند کړم، زما سر و مال و عزت خوندي دی؟
مننه.
په داسې حال کې چې دوی مسؤلیت نه مني زموږ د سر و مال و د عزت.
سونیا منګل، تاسو نه غواړم چې همدا او پښتم، طالبان وایي چې دوی ورو ورو زده کړو ته اجازه ورکوي، ښځو ته د کار شرایط برابرۍ، او موږ ګورو چې کورو هم د په ځینو برخو کې لکه همدا وروستیو څو ورځو کې څو تنه پولیس فارغ شوې د طالبانو تر کنټرول لاندې، د پولیسو په لیکو کې شامل شوې، څه ویډیوي تصویرونه هم خپاره شول، همدارنګه په روغتیا کې هم اجازه ورکړې ده. د پاسپورټ په ځینو برخو کې ښځو کار کوو، په ځینو مواردو کې کار کوي، په ځینو خصوصي بانکونو کې کار کوي، همدارنګه مکتبونه او پوهنتونونه هم ورو ورو پرانستل کیږي او دوی وایي چې نور به هم پرانیزي. همدا پوښتنه مې چې له ملالۍ شینواري نه وکړله، نو که چېرې د طالبان ورو ورو د ښځو ته د کار او حق اجازه ورکوي، هغوی ته ښوونځي پرانیزي او هغوی ته د ژوند شرایط بهتره کوي، ښځې ولې باور نشي کولی د دې پر ځای چې اعتراضونه وکړي، ول طالبانو سره په یو ډول تفاهم کې د خپلو حقونو لپاره غوښتنه نه کوي؟
دا د دې شپږ پښتنه ده چې دی ورکول کیږي نه، بلکې اخیستل کیږي. زموږ په هیواد کې زموږ اخیستل نه دی را کړی، بلکې زموږ اخیستل څخه غوښتي اخیستل دی.
نو دی د دې شي خبره ده چې موږ د یو میاش کې په سوشل میډیا کې وینو روختن کې د سرپرست تعینس والا او په پاسپورت ریاست کې کار کوي بل شخصي پنتنو په شخصي بانکو کې هم مرمنې کار کوي موږ ویره دلته ده چې دی یوازې خبرې کړي دي اوس پرې عمل کړي نه دي موږ غواړو ژر در ژره اقدام وکړي ځکه دا شپږ میاشتې چې تیرې شوي دي په دا شپږ میاشتې کې ډېر وخت په دا شپږ میاشتې کې مېرمنې کولای شوی چې افغانستان یو ځای ته ورسوي دی باید چې هغه ورځ چې دی نوي نظام افغانستان کې جوړ کړي د افغانستان ته راغله باید د مېرمنې دپاره دوی پلانونه جوړ نیولي وای او د ښځه هغه څوک ده چې ښځه د الله پاک نعمت ده چې خدای پاک هم ویل دي آیا برابر دي هغه کسان چې پوهېږي د هغه کسان سره چې نه پوهېږي نه هېڅکله نو هر مسلمان موږ وایو چې مسلمان وروره د خپل شي د زده کړې خوشحاله او افتخار پرې وکړه که نور څه نه وي هغه به ستا ماشومان ته سالمه روزنه ورزده کړي باید ښځو سره مهرباني وکړي موږ کوم هغه حالات چې په موږ په راډیو کې یا په تلویزیونو کې ولیده هغه مېرمن چې اعتراضات کول دی هغه سره اصلا ښه چلند نه دی کړی دا چلند دا باید سم کیږي چې طالبان په رسمیت شناخته نه سي یعنی دی شاید نه پیژني نو دی که چیرې د مېرمنو سره ښه چلند وکړي مېرمن د پاره مکتبونه د زده کړې د پاره مکتبونه خلاص کړي کانتینونه بیرته خلاص کړي د دې د پاره د کار زمينه نورم برابر کړي نو د هغه وخت موږ کولای شو چې دی ومنو څنګه د دې د راتګ څخه ډېر لږ وخت کې شپږ میاشتې کیږي موږ به دې ته نورم لږ وخت ورکړو موږ به دې ته وخت ورکړو چې دې نور د مېرمن د پاره څه کوي څه نه کوي کوم اقدام کوي کوم اقدام نه کوي نو د دې اوس نوي راغلي دي د هغوی خپل نظام جوړي د هغوی خپل یعنی پیدارو کې بلدي ته غواړي دي د مېرمن د پاره کما حق او حقوق چې هغه لري هغه سره برابر یو څه وخت به ونیسي اما ژر در ژره دي باید هغه مېرمن چې اعتراضات کوي مبارزه کوي یا هغه ته باید هغه امنیت ونیسي هغه سره شکلات وکړي چې څه
مننه مننه سونیا منګل ډیره زیاته مننه ز رازم څو د کیرا سرپاتې دی ملالې شنواری د ما څو پښتني پاتې شوې متاسفانه وخت را پسې را کم شو خو زه یو شی در غواړم لته سو پښتم چی یو بل څام د طالبانو خپل مستقیما رسمن طالبانو نه دی ویلي خود دوی یو شمیر پلویان وایي چې دغه څلوي اختیا 50 خزي د افغانستان دی شل میلیونه کوه یا نمایي نفوس استازولي نشي کولای دوی وایي چې په کلیو باندو کې چې کوم خزي وي هغه امنیت په کارو خوندیتوب ورته په کارو او هغه نو وس برخمن دي او همدارنګ بدوی کوشش وکړي چې د امنیت په فضا کې ورورو خزو ته حقونه ورکي خونځي پرانیزي تاسو په دغه باندې سوای چې دغه څو تنه مېرمنې چې په کابل کې اعتراض کوي څومره د افغانستان د خزو استازولي کولای شي او دغه اعتراض څومره تاسو د طالبانو پر ځای بولې چې وای د خزې د دوی د سیاسي مخالفانو لخوا چې په بهر کې دي هڅول کیږي لاند جواب راکې به و پښتنه بلم کوم د کې را سره کمی دي
خا زوال دا و ما چې دوی ولې دغه بهاني خلکو ته پلاس ورکړي دا د بهانو د لمنځوړل د پاره دوی ولې هڅ نه کوي د ملامتیا غوته ولې دوی ته باید ونی ولشي هغه د ملامتیا ځای په ځان کې باید دوی ورکه یو او پات شو د نمائندګي څوک د افغانستان د ټولو وګړو استازي توپ کړي شي هیڅوک زه افغانستان کې هیڅ داسې یو څوک نش نه وینم چې فکر وکړم چې دغه خزه چې دا به د ټولو خزو نمائندۍ نه هغه د کلی خزه د ټولو افغانستان د خزو استازي توپ کړي شي نه د خار خزه د ټولو افغان خزو استازي توپ کړي شي هر څوک د خپل حق استازي توپ کړي شي او هر څوک چې خپل غږ چتی د خپل حق د پاره وچتی خا تابان چې زما غونډه مشابه ستونزې هم شاید کې داس شي ولري او د کلی د خزو په شان هم مشابه ستونزې کې داس شي خزو ولري پاتې شو وس د اقلیت او اکثریت ستونزو پاړون امنیت یوازې د خزو د پاره نه دی بلکې امنیت د ټول افغانستان په لومړی ټوب کې راځي تابان ک چیرته امنیت راشي اوس دزبن شوه امنیت هغه وخت راځي یا اصول هغه وخت راځي چې ټول په اطمینان کې ژوند وکاندي ټول په ډاډ کې ژوند وکاندي اوس د فیلن د پاره جنگ نشته، د فیلن د پاره یوازې دزبن شوه ده چې هغه یو طرف ته چې د جګړې او هغه بالکل خاموشه شوه. خا اوس که چیرته دزبن شوه امنیت راغله نه ده، مگر باید امنیت در رامنځته کی
دي. سیاسی مخالفانو لخوا دی خزو تشویقول دوی چوای په دی اړه باندې سوای، مثلا بهر میشتي یو شمیر د طالبانو ظاهرا سیاسی مخالفان به وبولو.
خا دا سیاسی مخالفان خو بشپړ د دوی د واک نه اوس لري دي، ټول واک د دوی سره ده. هغه د سیاسی مخالفت کما ګنا نه ده، هر څوک په ټولنه کې باید څو نظر وزغملی شي، یا پراتلون کې به شاید دوی سره د سیاسي مبارزو د پر نور خلک هم راوځي، آیا دوی به ټول د ستونی نه رانیسي او خپکې به؟ باید دوی اجازه ورکاندي چې په ټولنه کې اپوزیسیون یا مخالفه سیاسي ډله رامنځته شي. که چیرته رامنځته نشي په ټولنه کې انتقاد د منځه ځي، او انتقاد چې د منځه لاړ اصلاح د منځه ځي ورسره. نو دوی باید دا زده کاندي د حکومتداري یو شر دا دی چې زغمل دي، د مخالف نظر به هم زغمي. حتی په اسلام کې دا هم ویل شوی چې کله ته په واک کې که چا په مخ څپېړه درکړه، دا بل مخام ورواړ و ورته وایي چې مهرباني وکړه ته په واقعیت سره په ما غوسی کېدای شي ما په یو ځای کې غلطي کړې. دوی ولې کوشش کوي چې هغه غږونه چې د دوی په اصطلاح د سیاسي مخالفت د وجره ولاړ شوی دي د پښتون کې خپګه.
مننه ملالۍ شینواري، وخت را پسې را تمام شو. له تاسو مننه کوو دوستانو. نور استه خبرونه وا د پوخانی ولسمشر سلاکارا او په ولسی جرګه کې د خلکو پوخانی استاذي ملالۍ شینواري او همدارنګه د خزو د حقونو فعال سونیا منګل را سره په دې خبرونه کې. ل دواړو مننه کوو، تر بیا خې چاري.